سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هېواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچت کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هیواد په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټه الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ETA CMS توغندي په لاس کې لري. د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د رواني جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سه شنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هېواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هېواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولی شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هېواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوشیټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبره سرچینو له خولې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته یې ورکړي محدودیتونه لري کړي او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لرې واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنښه کولو لپاره کار واخلي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیباریم شیچاری په لندن کې د یوني بي چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په ونه کې شعرونه دي، په کاروندو کې شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې شعرونه دي، د چا په مسکا کې شعرونه دي او د چا په یو خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته ځي سي موږ هم ورته شا کړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال په ترڅ کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه به واورو.
زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنیو کوچنیو یاداشتونو نو څخه راغونډ شوی
له یوې کډوالې انځورګرې سره غږېدلی یم.
ځینې ګلان به ملاسم کې لیکي زبانې اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولی شي په لاس په لیکریزو نو ته نقاشي هم کولی شي.
او په سپین بولدکې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبی، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
له دوړو خواوو وشتل شوی ساجدین د عبید الله مهک نوی ناول دی چې اکشن بی د دسمبر ولسمې په لندن کې مخکته نه وشوه. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د حسین احمدزی پراپور کې.
له دوړو خواوو وشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. روانونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دی غونډې ته ویل چې له دوړو خواوو وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نوښته ډک وباله.
د دوړو خواوو وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې غیر متداول، یعنی د وختونو ده هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندن کی نسل د سرخندنې، لیکن داستان چې په مینه پیل کېږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو جوګه دی. یو ناول په ژوند پیل کېږي. ناول د پښتو داستانونو د څلوېښتمو او پنځوسمو کلیزو د کلونو داستان نه، او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه هڅ شوي او معمول داستان نه ورته نه بلکې لوړ او اوچت دی.
له دوړو خوا ویشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدې په نوم لوی پیغله سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه درې صفحو کې کله چې اول صفحه کې تصریح شي او د اصلي کرکټرونو ته یو غوړ ته ورنږدې د لوکارو خبرې یا دغونه چې هغه دیالوګ په ریښتیا کې د اصلي ادبیاتو روح دی. د دیالوګونو دومره خوږی دومره سړی راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کرکټر شایي تر دغه دمه چې الله ته ماته معلومات دی ما لسته اولې د ساجدي په نوم باندې او د پسې په نوم باندې دغه درې کرکټرونه تقریبا هغه ساتونکی رول لري په دې لومړي څپرکي کې چې که چېرته دغه زړه سره وګوري او دا خبرې اترې وګوري
دوبیدلا مهک د نوی ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د مهک سره فرق په دې کې دی چې ډیر روان شفاف دوبو غوندې روان خپل نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره خپل بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین سلور سفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو دایو پیژن ځنې سي پتونه چې په خپل ژوند باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا انګلیسی تسلط او په دوه شلو کلو کې
غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په آخر کې په خپله ښاغلي مهک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ خو البته نه دغه کېږي که ناول کې یو ځل ولیکل شو هغه د دا صاحب کې خبره ده چې دغه ته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی دغه مخه چې مثلا د کامه یا د نشان له مخه کار سم نه کوي ته ورته ویل چې زما کامه ما ته ارزښت لري هغه څه چې مالیک لري زما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د دوه د نوي چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله مهک د نوي ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې له یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
کرکتون کې د شعر لپاره له شاعر درې غشتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوي تللی د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې سحاک له دوی سره کړې ده واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان لدی خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورځي وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل رلای شي ډیر نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شیر کې را مخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو له مخکښو شاعرانو څخه یاستئ، که دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنګونه د چا یو څه خوښېږي، د چا بل څه، همدغسې د میوو د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې ښه شعر چې اخلاص پکې وي، صمیمانه انځورګري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی وي، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې سرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډېر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدله که اوس موضوعات ډېر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي، که پرتله یې کو فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار دمغه زمانې هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګېږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې داسې خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولګدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم و، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا یې ولیده، د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر و شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه یې پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډېره زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، او په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پوره وي، هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه، تر قافیوال شعر نه، تر غزل نه، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجي پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شي. زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پښتلاب باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واټساپ ګروپونه یې جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالي نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر او شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده. نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، چې مودا ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپل تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له ښاره لس کیلومتره لرې په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په 14 په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله خیل راکوي. راپور د یوه شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتل اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا
دا د نویمبر په 14 مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، تما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږېږي، اوس شاعران به درته وغږېږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکري سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بنډارونه، مشاعرې او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
له خوست مو د رنګین ماښام د مشاعرې راپور اورېده. په دې مشاعره کې نارینه راغونډ شوي وو. د ښځو برخه دې کنده و نه شي. د کاملې عزیزي یو غزل د دوی په شغل لرو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دی ما تغزی د زړه لسره باسه. ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایې، ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایې، وا خورکی ز دی زاریږم له احساسه. د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسی، د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسی، هسې لاس ګدم د سپیرو شونډو لپاسه. غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی مه وهه ګیلاس له بل ګیلاسه، ورسته لیک بایی پا کم استرگو لولم چنگ اخلاص کرم دلالی لزخمی آسا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخاوري پاسادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړو د کندهار په ولری پرتا سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم محلنې مجله چاپ او خپره شو. صادق رشتینی د دې مجلې له مسؤل مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره وه د هغو نومونو څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوښښ او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې د اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بېلابېلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډېر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولی سي موږ ته د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو. همدارنګه نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټوله مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړې پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړه. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړپوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړۍ ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د علومو اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې د اوڅار مجلې ګڼې تر بېلابېلو ولایتونو او تر ډېرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وغږېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته سوه؟ د اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 نوي کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګه په څنګ کې زه په خپله او ځینې نور ملګري وو چې د 1901 نوي کال کې موږ سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودې. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بېلابېلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي اثار لکه میږی څنګه پیلی سوپ سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګڼه سنبال کړې دي، او همداسې دا اوڅار مجلې ګڼه چاپ کړې ده. همدارنګه تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابره ول، ماخذونه برابره ول، نو بیا په چاپ رسیږي. او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې ترپیقي ادبي بهیر او تر څنګ یې د اوسار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو لیکنې، شعرونه، همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګې او بیلابیل ناولونه او علمی اثر په چاپ سنبال کړي.
د اوسار مجلې د مسؤول مدیر شرف الدین شاکر مرکه مو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پوهنځی تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې، له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي. څرنګه یې د هنر ته ور پام شوی دی که په زراعت کې د زده کړې زمینه بیرته ورته برابره شي، رسامي ته به شا کړي؟ نورې پوښتنې هم شته، خو لومړی به دا ترې واورو چې له کله راهیسې رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کاله کېږي.
یعنی دا دوه کاله مخکې مو څرنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان مې اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کولای شم، خو نیکي ځینې ډیزاینونه مې خپل باختر کې ځان ته کول یا مور ته به مې کول، ځینې ګلان به ملاسم کې نیکي زبانه اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نیکي زونه ته نقاشي کولای شي. تصادف اندلته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و، هلته مې پلار دې تلل سودا یې راخیستله وزینه، بیا هلته کورس دی د رسامي. اغل ته بیا زه تشویق کړم د تشلاله شمو اغزینا شروع کوم رسامي زده کول.
نو هلته بیا کورس ولوست؟
بله بله، تقریبا یو کال پورې ما کورس ولست.
په اول کې چې ورغلی دې کورس ته، له څه شي مو شروع وکړله؟ یعنی دا کېدای شي ځینو کسانو ته له کورسونو سره آشنا نه وي، څه معلومات ورکړي؟
اول لا شي، تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ ښیي، د پنسل باندې رسم کول هغې تاسو ته ښیي، بیا هغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولی شئ چې په رنګ پینټینګ کول په کینوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ته ورشئ، په کور کې دې هم په پنسل باندې څه رسم کړي وو؟ د نکریزو موضوع ته خو دې اشاره وکړه.
نه دې نه مخکې ما هېڅ نه شي رسمولی، یعنې خپل البته زه ځکه مې شروع کې مې وویل ځان به مې دونه اعتماد نه لري چې زه رسامي کولی شم، ځکه چې هنر سره خو د هر چا شوق دی، خو اعتماد سخته وي چې انسان پیدا کړي. او دې نه مخکې ما که رښتیا ووایم مړم سه نه شي رسمولی.
اوس څرنګه اوس څه فکر کوئ چې سم رسم کولی شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې پوهېږم او کولی شم چې یو شی ښه رسم کړم نسبتاً پخوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسمو کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت څو نه، او که عادي مڼه رسمو په 15 دقیقو لس دقیقو کې.
کله چې رسمو کې تاسو زړه دي غواړي چې ډېر ژر خپل پلار ته وښکاره کړي، خپلې مور ته وښکاره کړي، او کنه غواړي چې احتیاط وکړي بیا وروسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغه سیمه چې باید یو شی مکمل کړم او خلګي وویني، خو عموماً منځ منځ کې پلان مور ته ښیم چې نظریې ترې واخلم، ځکه چې فیډبک هم ډېر مهمه ده چې خلکو نه واخیستل شي په دې شیانو کې، ځکه ځینو باریکیانو ته انسان خپله پام نه کېږي، خو نور البته فامیل ته انسان ډېر راحت وي چې بېخي شیان، نور خلکو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وښیم.
تر اوسه پورې داسې شیان هم رسم کړي دي چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډېر عالي رسم و؟ خپل فکر
ځینې البته په رنګ امی رنګ امی ځینې چې کړی ده پینټینګ کې، اوس وخت کې مې یو ښځه رسمه کړې وه، افغان ښځه وه، یو کوزه په اوږې نیولې ده او مخ باندې ورته یو څادر اچولی ده، هغه مې چې کله رسم کړ کمیس مې ورته رسم کړ، افغاني کمیس لرو، هغه مې احساسو کې چې ښایسته راغی، افغاني فرهنګ مې په کې وشي ښودلی.
یعنی تاسو په رسم کې یعنی غواړی چې له ظاهر رسامي ور اخوا ته بل شی هم لیدونکو ته اخه کوي، یعنی انزور کوي، مطلب مو همدا دی؟
بله بله، ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي، به هدف به ډېر کوم خاص شی نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحلې ته رسیدلي یاستئ، یو کال مو کورس لوستی ده او تاسو رسامۍ کوئ، څرنګه فکر کوئ چې دې رسامیو ته به ادامه ورکړئ؟
او انشاءالله زکه چې دا هنر داسې دی چې غواړم چې افغاني فرهنګ پکې وښیم خلکو ته. نو هر چېرته چې اوس هم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یوه برخه په دې خپل رسامي کې وښیم.
او څرنګه له دې رسامي سره داسې مینه لرې چې خامخا رسم وکړې؟ مثلا زه یو مثال زه تاسو ته درکم، داسې فکر وکړئ چې په یوه هفته کې مو هیڅ هم نه دي رسم کړي، یا په دوو اونیو کې مو څه نه دي رسم کړي، په دغو دوو اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای؟
بالکل، خصوصا یو ښایسته شی چې وینو کله چې انسان هنر ته مخه شي، رسامي وکړي، ډېر وړو وړوکو شیانو په ژوند کې چې ویني، مثال یو دروازه هم کوم ویني، وړو باریکیانو ته پام کېږي، زړه بیا کېږي چې دغه شی کما رسم کړی او دا به ما دنه ښایسته رسم کړی، یا دغه حالت به بل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شم. دا هر وخت انسان رسامي چې وکړی شي، هر وخت هماغه ذهن کې
کوم شیان مو ډېر ذهن جلبوي، طبیعت او که رسم شوي شیان او که په تلویزیون کې اوس لیدل، یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل، څه شی؟
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبه ځم ته.
د طبیعت کوم وخت؟
د طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت، یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې.
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوېدو وخت هسه هم ډیر رسم شوی دی؟ آیا علت به هم دغه وي؟
بالکل رسم شوی خدای، خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي، لکه زمونږ په پیسې کمثال ورکو، مثال د نغلو بند، دا چې په مرکته کېدو یا خطلو وخت کې نه دی رسم کړی.
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولي، هم داسې ده؟
بالکل بالکل بالکل.
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنې د معلوماتو لمخي، تیر کال د تازه چاپ شویو کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی الله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی، او د معلوماتو لمخې شاوخوا 2500 ټوکه پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیره ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنیو یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ شوی دی چې ما له ځان سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوره جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول شوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټری په جریان کې نه تست کړی. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع شوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو، موږ په ژوند کې د منظمېدلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خنډونه له منځه وړل، ماته نه منل، پر خفګان برلاسه کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سنبالول، خوشحاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول، له دې جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې میلیونونه ټوکه خرچ شوي او تر سلو زیاتو ژوندیو ژبو ته ژباړل شوي دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنۍ دوامداره هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښېنم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هر ورځ لس دقیقې وختي راکښېنم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښېنم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي. او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه، د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل، او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونو په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې کرار کرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړي دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح ښودلي. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګ یې که ته پر الله تعالی توکل کوې نو په تا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ځله ماتېدل خو بیا پر خپلو پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول، او ورته نور زیات کوچني کوچني اصول د یو ستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغونډ سوي دي، او همدا هغه اساسي اصول بلل سوي تر څو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لرئ چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسېدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې یې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی، زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي، او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2021 کال کې چاپ سو. ملګرو لوستونکو او خپرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ که هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندل.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسۍ اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي. استاس په نظر ولې خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوسه کیږي، بیریږي او پرشا کیږي. په قرآن کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي تر څو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانهو عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو، نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه. تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د افسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ سو، چې د خوشحاله، اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په 12 نورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپلولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچني ګامونه د کتاب د مؤلف علی الله متوکل له همدې سرګندونو سره د ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com